یو ورځ چې مين وون په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ اواز یې واورید. اواز للرې ځای راتلو، خو اثر ناکو او د مين وون د روح تلته یې د تیزې سیلې غوندې لاره کوله. پیغلې مين وون د باندې وکتل، په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې للرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مين وون خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مين وون وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهیږي چې زه چیرته یم، دا بدله ماته بولي. د مين وون جذبې پارېدلې وي، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې، ورته یې وویل، زما باداري دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري، له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مين وون زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچو چې د سندر مار څیره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سږي کېده. مين وون تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مين وون په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مين وون رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دی پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستاوه. طبیب مين وون ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغه نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونۍ واوښتې، خو مين وون ښه نه بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسې لور ناروغي ما ته معلومه ده، هغه مینه ده. که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مين وون پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، تروم چې نومیږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راولان. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې، او نواب چې د ده حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نه شي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مين وون کوټې دروازې ته ورواله، هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی. دی د مين وون د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مين وون کوټې ته ننوته او کب نیونکي د ور شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مين وون چې سندره واورېده، سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی، په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مين وون د فنر غونډې چټکه لکټه را پات سي د جامې واغستلې ویختانې کومنس کړل سنگاری وکړ او دا هر څه دومره شر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه و. د سندرې تر ختمې دو پورې لامین وونګ کولی خاپیرې جوړ شو او دغه وخت خدمتګار ته وویل چې ور پرانیزه. د مین وونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړی وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترونچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپیرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تم کېدو نه و. زړه یې د مین وونګ ښکلا یووړ او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مین وونګ چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمی زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوی وم. دی خو مازې معمولی کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دې چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکری غوږ ته یې خوله ور نږدې کړه او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي ور شاته ولاړ و. د مین وونګ خندا یې اورېده او داسې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب خوراکی نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو او آخر د بلتان له غمه ومړ. کلیوال چې لمړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیارې بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړه، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ او له سینې یې بوټه را ووت. یوې ځوانې ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده د هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د ده په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشی کړو. چې لمر څیره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو او بیړۍ یې په سیند کې خوشی کړه. خو بیړۍ یې د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښې غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تیرې شوې خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه او نواب خپلې لور مین وونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملم. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مین وونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبو یې وږمه را چلېدله. مین وونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څیره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري. او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مین وونګ ته په کب نیونکي پورې خپله خندا ور یاده شوه. له ځانه سره یې وویل، څومره بې رحمه وم، ما وبخه، ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکې پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه، اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت، والوت. حالا بیا مین وونګ د کب نیونکي سندره د ورستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رنا د سپوک مېدا د سین په چپو کې جانانه د ګلو غټې دا په مستو سپرلو کې جانانه مينوم خدای پامن خدای پامن څو میاشتې پس مينوم دی ولوی نواب زوی ته ورپاده شو د نواب زوی خپل او زلمه و دا ور سره خوشاله و کوچی کله به هم په کوم باغ یا سین باندې سترګې لګېدلې یا په دونو د ګلو موسم و د کپلیمون کې سندره به د هیر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
ځوان شاعر خپلواک دریس کم شعر لیکي خو ښه یې لیکي. زموږ همکار فریبا ظاهر یو شعر دکلمه کړی، هیله ده خوښ مو شي.
ګلابونه او لمبا لپه کې وړمه، ګلابونه او لمبا لپه کې وړمه، د ګل مخې یار خوسا لپه کې وړمه، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندگی خوره وره لپه کې وړمه. د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپه کې وړمه. د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، د ژوندون تورې تیارې بې موره نه یم، لمر سپوږمۍ وړمه ډیوه لپه کې وړمه. هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، هغه مانه د خپل حسن قیمت غواړي، رڼا ستوري ټوله شپه لپه کې وړمه. یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه کرښه مې په لپه کې دریځه، یوه لویه فلسفه لپه کې وړمه. له یوه آسمانه بل آسمان ته تللی دی زندگی خوره وره لپه کې وړمه.
شاعران څنګه کولای شي سمبولونه ایجاد کړي؟ سمبولونه له لویه سره په څو ډلو ویشل شوي دي. دا پوښتنې په ننني ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل ځوابوي. د بحث د اورېدلو بلنه درکوم.
د سمبولونه به طبعا ډولونه هم لري، په دې باندې به بحثونه سوي، هم دلته هم په غرب کې سوي. یو څه د ډولونو پیسې کوم ډاکټر صاحب راته وایست.
سمبولونه ګڼ اقسام لري او په څو څو ډولو طبقه بندي شوي دي. یو طبقه بندي دا د مشهور طبقه بندي دی، اریک فروم په نوم یو سمبولیست دی او یو نقاد دی، هغه طبقه بندي کړي دي په درې یا څلور ډولونو دي. هغه دا چې اول متعارف یا قراردادي سمبولونه دي چې کانونشنل سمبولز ورته وایي. دا سمبولونه داسې دي چې د اول څخه موږ او تاسې ټولو قرارداد ورباندې کړی چې دې ته به ګیلاس وایو، دې ته به میز وایو، دې ته به قلم وایو، دې ته به پیاله وایو. دا قلم پیالې میز کلمه دا په خپله سمبولونه دي. ټول قرارداد ور باندې کړي او دا قراردادي سیمبولونه خپل ژبه ټول سیمبولي کړي. اول سیمبولونه دغه دي چې متعارف یا قراردادي وي. بل ډول تصادفي یا اکسیډنټل سیمبولونه دي. دغه سیمبولونه دي چې مثلا په تصادفي ډول د انسان په ذهن کې جوړیږي، لکه د په یو خار کې چې یوه بده پیښه شوې وي، ډېره غمجنه او بده پیښه شوې وي، بیا د یو شاعر په ذهن کې یا د یو لیکوال په ذهن کې دغه خار د بده یا د بدمرغۍ یا د بدې پیښې لپاره سیمبول وي. کله چې دا یادوي مطلب یې ورنه هماغه بده پیښه یا بله بدمرغۍ وي. بل سیمبولونه یونیورسل یا عمومي سیمبولونه دي. هغه د سیمبولونه دي چې مثلا موږ د یوې پدیدې د ځانګړنو او د خصوصیاتو نه دغه مدلول ته رسیږو. مثلا موږ ورته سیور وینو چې د سوزونکي دی، متغیر حالت لري، سرکش دی، بیرته مري او حرارت ورکوونکی دی، ګټې هم لري، زیانونه هم لري. اوس چې کله موږ ورته په یو متن کې د ور د کلمې سره مخامخ شو او په سیمبولیکي بڼه یې اخلو، دغه ټول حالتونه ورسره راغلي دي. دا یونیورسل سیمبولونه دي. همدارکم په ادبي فرهنګنامه کې په یو بل ډول لم طبقه بندي شوي دي چې څلور ډولونه دي. یو دلالتګر یا سیګنیفیکنټ سیمبولونه دي. دا په علمي یا ساینسي کتابونو کې ډېر زیات پکاریږي چې په ځینو مشخصو شیانو دلالت کوي، لکه اچ دو او چې په اوبو باندې دلالت کوي. بل استعاري سیمبولونه دي یا میټافوریک. دا سیمبولونه د دلالتګرو سیمبولونو یا د اول قسم سیمبولونو غوندې دي، خو ځان سره یو طبیعي صورت هم لري. طبیعي صورت په دې معنی ده چې لکه مثلا موږ چې ګیدړ او زمری یو د هوښیارۍ دپاره او بل د شجاعت دپاره سیمبول کړي دي، دوی یو خارجي صورت هم لري او په زړورتیا او په هوښیارۍ باندې دلالت کوي. کله په ځینې متن کې چې استعمال شي، ځینې تلمیحي سیمبولونه دي، کومیمورېټیو سیمبولونه چې ورته وایي، هغه سیمبولونه دي چې کله چې موږ کیسه یا تلمیح یا یوه تاریخي پیښه بیان کړو، موږ ته ورسره هماغه تاریخي پیښه رایاد شي. لکه د درویش دراني یو بیت دی چې مقام یې په سر باندې د صلیب دی، دا سړی ورش ته څومره ور قریب دی. د صلیب سیمبول. یا هر یو حسین له دې یثرب کربلا ته تللی، هر مسیحا له دې وطن دار ته کډه وکړه. دلته د کربلا، یثرب او مسیحا او دار دغه سیمبولونه دي چې موږ ته یوه لویه تاریخي حادثه رایادوي. بل مقدس سیمبولونه دي چې هغه په ځینو دینی او سطحي متونو کې کارول کېږي، چې په مختلفو استرو او په دینی متونو کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. دغه څلور ډوله سیمبولونه چې مخکې ذکر کړل، دا په فرهنګي او یا ټولنیزه زمینه لري، خو دا خپل ادبي سیمبولونه نه دي. ادبي سیمبولونه داسې وي چې په ابدایي شکل یو شاعر په نوي مبتکر شکل د خپل کلام په متن کې ایجادوي، خو خپل دغه سیمبول د همدې شعر په متن کې ژوندی وي. که د شعر نه وباسو، د بیرته سیمبول نه شو ورته ویلی. مثلا زه به یا کېدای شي د دې سیمبول په شاوخوا کې نور ځینې دینی یا ساتري دلالتګر او استعاري سیمبولونه هم رایوځوي، خو هغه اصلي سیمبول چې وي هغه د په دغو کټګوریو کې نه وي. شاعر نوی ایجاد کړی وي او د متن په داخل کې ژوندی وي. کله چې د متن نو بسو بیا غسی مانو لري. مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی چې آزاد شعر د درې سوالې په نامه وایي: ما د بیلتون د شپې پر لویه دښته د عشق او درد سندرې وکرلې، د کروندې ته مې د ستورو له کوچنیو چینو او د سپوږمۍ له ښایستو کې ډنډې د نور ویاله راوسته، د عشق او درد د شنو سندرو فصل پوخ شو، د زرو په شان وځلېده. زه خپلې ګرانې معشوقې ته وایم: لسره سالونه د ځولۍ جوړوه چې د پخو سندرو د طلایي وږو ګډې درکوم. دا شعر تر پایه رسیږي او بیا شاعر پکې پوښتنه کوي چې زه په ډالۍ کې یوه مسته ترانه ورکوم، که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. په دې شعر کې شاعر درې پوښتنې کړي دي شعر په پای کې، چې یو پوښتنه دا ده چې که چا ځواب راکړ چې څوک یم زه، د معشوقې نامه مې څه او بنګړېواله څوک ده. د شعر په متن کې چې کله موږ ګورو، دا د زه جواب هم پکې شته، د ځینو قرینو د مخې چې شاعر خپل ځان ښیي، او د بنګړېوالې جواب هم پکې شته چې هغه سهار ښیي چې د لمر د وړانګو یا د نور د بنګړیو نه ډکه بخسۍ په سر دی، هغه د لمر دپاره قرینه شوي. خو دا د معشوقې کلمه پکې ورکه ده چې دا د څه شي دپاره سیمبول، د دې دپاره هېڅ قرینه نشته. اوس که دا د معشوقې کلمه موږ تعبیروو، خپل ادبی سیمبول په کلمه کې وی کده شي شاعر خپل هیله یادوي کده شي وطن یادوي کده شي ازادي یادوي او کده شي سلو زر مطلبونه نور ورنه وخلو د لستون کې د شمیر په اندازه خو کله چې دغه د مشروقي کلمه د دې شعر د مت نو وسوبیا برته عادي مشروقه د په یو مدلول باندې دلالت کوي مګر کله چې د شعر ته په دې موقعیت کې برته دغه کلمه راشي مدلولونه غني یوازې د مشروقي مطلب نور کوي یعنی مدلول یو نوی دغه سي سیمبولونو ته ادبی سیمبولونه وایي چې نه په هغه پخوانۍ ډله کې راځي مونږ چې د سیمبولونو کوم کلاسیفیکیشن وکړ او نه د متن نه بیرون سیمبول دی بلکې کله چې متن ته راشي خصوصا هغه متن چې سیمبولایز دی په هغه متن کې خپله معنا شیندي نو په دې لحاظ ویلی شو چې سیمبولونه ادبی سیمبولونه د علمي سیمبولونو سره د دلالتګرو سیمبولونو سره د تاریخي او ساتیري سیمبولونو سره ښکارا فرق لري هغه سیمبولونه د قرینو په مرسته د قراردادونو په مرسته یا د یوازینیو مدلولونو په مرسته پیژندل کیږي خو ادبي سیمبولونه دغه وي چې یو خو په کلمه کې وي بل دا چې په متن کې ژوند دی وي او بل دا چې د متن نه بیرون مانا لري بل دا چې په هغه متن کې ډېرې زیاتې ګڼې معنې لري چې د لوستونکو په تعداد وي
د سیمبولونو د منشی په ایسا کې او د څنګه رامنځته کیږي شاعرانه څنګه رامنځته کوي په دې سکه ډاکټر صاحب اوس راته وایست ممکن ځینې کسان د دې اواز وکړي چې سیمبولونه ایجاد
په مخکې بحثونو کې مو وویل سیمبولونه خو په لاشعوري ډول ایجادېږي خو د ایجاد ځینې مهمې منابع دا دي چې ځینې خلک سیمبولونه د طبیعت نه اخلي مثلا تاسې زموږ په معاصر شاعرۍ کې سیند غر چنار ګل سپوږمۍ لمر ستوري او همدغسې ډېر طبیعي توکي په سیمبولونو بدل شوي لکه د لایق سي په شاعرۍ کې چونغر دی د کارون سي په شاعرۍ کې چنار دی د درویش سي په شاعرۍ کې آس تورا او جنگ سیمبولونه دي همدا رقم د استاد پسرلي په شاعرۍ کې سیوری شمع او ګڼ سیمبولونه دي دا طبیعي سیمبولونه دي چې د طبیعت نه اخیستل شوي بله منشا کله کله ملي ارزښتونه یا اساطیر وي که نه په ملي فرهنګ کې او زموږ په تاریخ کې او په اساطیرو کې ګڼ سیمبولونه شته چې پیدا کیږي مثلا د کرور صاحب شعر دی چې سیل د سیمرغانو شی وزرو کې غونډۍ واخلی نن له سر اژدها نه څرمن یوسئ په دې کې د اژدها سیمرغ او بیا په وزرونو کې غونډۍ اخیستل اساطیري پیښې دي چې مونږ یې په شاهنامه کې یا په نورو اساطیري متونو کې لوستلي دي او یا غنمرنګه یاس په ګور شو ګرګوتي څڼې وخوړې چنجۍ او د محمود د تاریخ مست خمار مات شوی د مرګي په زهرجنو زړو میو په ګردو مو پټ د فخر را پاتې د مومنو زړو لونه یې خوړلي بیا له سره ژوندی شوی سمنات په دې وشری ټوټه کې سیمبولونه تاریخي دي ایاز محمود سمنات دغه تاریخي سیمبولونه دي نو سیمبولونه بل منبع دینی او مذهبي سیمبولونه دي هغه هغه سیمبولونه دي چې اکثره د دینی متونو څخه اخیستل شوي وي لکه د استاد پسرلي شعر چې عام ذهنیت ټیټ وي چې منی د سامري سخوندر لاس چې د فرعون ګیري ته واچوي مسامنه دلته د سامري سخوندر مسا فرعون دا ټول سیمبولونه دي او د دینی متونو څخه اخیستل شوي یا د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا به ګورو چې له حسین سره څو کسه میدان ته رسېدي استاذ درویش درانی بیت په دې کې هم سیمبولونه د دینی متونو څخه اخیستل شوي خو د سیمبول په دې ټول بحث کې چې موږ وکړل اصلي خبره دا ده چې یو خو په دې باندې باید موږ پوهیږو چې کوم شی ادبي سیمبول دی کوم نه دی بله دا چې د نښې سره د آیکن سره د انډکس سره او د نورو هغو تخیلي اجزاو سره لکه تشبیه استعاره او کنایه او ځینې نور هنري توکي د هغوی سره باید توپیر وشي هر څه سیمبول نه دی بل دا چې په سیمبولونو کې هم ځینې علمي دي ځینې تاریخي دي ځینې ساتیري دي هغه څه چې ارزښت لري په شعر کې یا په ادبیاتو کې دي نوي سیمبولونه دي چې شاعر په ابدایي ډول ایجاد کړي او د دې د لاشعور نه راخوټېدلې وي او د دې د شعر په متن کې یو ځانګړی مفهوم لري مثلا د لایق سي په شعر کې تاسو کې چونغر وویلی چونغر همدغه سي یو ساده غر دی چې په یو غر باندې دلالت کوي خو د لایق سي په شعر کې په ګڼو سیاسي او فرهنګي او تاریخي بیس لري چې ډېره ژوره معنا لري او د معنا یې یو هم نه دی په هر شعر کې کېدای شي بېلې بېلې معنای واخلي دغه سیمبولونه ابدایي سیمبولونه دي او دا بیا یو بل کلاسیفیکیشن هم لري کله کله د شاعرانو په شاعرۍ کې ځینې واړه سیمبولونه وي چې یوازې یو ځل ایجاد شوي ځینې سمبولونه لوی سمبولونه وي چې ځینې شاعرانو لویه شاعري ورباندې راڅرخي او په ټولو شاعرۍ کې تکرارېږي او دوی غواړي چې خپله ټوله سیاسي فرهنګي او فکري زیرمه ورباندې تشریح کړي. مثلا لکه د لایق صاحب په شاعرۍ کې مجھے د چونغر مثال ورکړم، درکم د کروڼ صاحب په شاعرۍ کې لوی سمبول چنار دی چې کیدلی شي د وطن سمبول وي، کیدلی شي د معشوق سمبول وي، کیدلی شي د ځوانۍ سمبول وي، کیدلی شي د چنار ر کیدل یا د چنار زوال د ژوند د زوال یا د ځوانۍ د زوال نښه وي. نو دغه لوی سمبولونه خصوصا هغه شاعران چې لوی شاعران دي، دوی په شاعرۍ کې ځینې ټوله شاعري په یو یا حتی په دوو درو داسې لوی سمبولونه راباندې راڅرخي چې د ده ټول فکري شمسي نظام جوړوي او د دوی په شاوخوا کې ځینې وړ وړ سمبولونه هم د سیارو غوندې ګرځي او دا ټول لاس سره ورکوي د یو شاعر د فکر او د تخیل هغه شمسي نظام تشریح کوي. او همدغه وجه ده چې سمبولونه د یو شاعر فکر او تخیل ته د یو لوی نظام په ورکولو کې ډېر زیات رول لري. هغه شاعران چې سمبولونه ایجادولی شي او بیا دغه سې لوی سمبولونه چې لوی افکار او د دوی محافل ضمیر پرې تشریح کېدای شي، د دوی تخیلي انځورونه ورباندې تشریح کېدای شي، دا دوی ته د هویت په ورکولو کې او د دوی د هنري شناخت په جوړېدو کې ډېر زیات رول لري.
مننه ډاکټر صاحب.
ممکری پردانا پردانا یلا کروتا ممکری پردانا پردانا یلا کروتا دی خدا دیوانوں دیوانا یلا کروتا ممکری پردانا پردانا یلا کروتا چراغ لے په جهانیم خبر شوه په خلدانیم چراغ لے په جهانیم خبر شوه په خلدانیم رازونو خزانو خزانا یلا کروتا رازونو خزانو خزانا یلا کروتا دل دی خدا دیوانو دیوانا یلا کروتا زهم کری پردانو پردانا یلا کروتا پلوی واشو یو مشال وتی نماشو ها غدم پر پروانو پروانا یلا کروتا